لاس بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته ز احمد تکل ساسو هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده خو د راپور نو لنډه برخه هم لرو لمړی د خبرونو لنډیز د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ لپاره افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په ژنیو ښار کې دی د طالبانو پلاوی په پام کې لري چې د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري په عین حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د سویس خاورې ته د طالبانو د دې پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 24,000,000 ته رسیږي د سازمان پر ټویټر لیکلی دی چې دا د تیر 2021 کال پرتله بشری مرستو ته د اړو خلکو په شمیر کې په 10% زیاتوالی ښیي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2,311 روغتیایي مرکزونه لري چې له دې لارې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي روسیه وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځیدل دي دا اقدام داسې مهال کېږي چې د اوکراین په سرحد کې د روسي سرتیرو د شمیر د زیاتېدو پر سر د لویدیز او مسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای پر دې سیمه راغلي وچکالي له 1971 کال راهیسې بې سارې ده لنډ خبرونه مو له ازادۍ رادیو اورېدل قدر من اوریدونکو اوس څو خبرونه په تفصیل سره تاسو ته وړاندې کوو فرانس پریس خبری اژانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په ژنیو ښار کې دی ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري خو په عین حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور شو ټینګار کړی چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی د نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د ژنیو غږ په نوم بنسټ چې په جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي ویلي دي چې له دوشنبه څخه تر جمعې ورځې پورې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته د یو کنفرانس کوربتوب کوي د بنسټ ویلي دي چې د دې غونډې هدف له افغانستان سره د بشری مرستو پر وړاندې د خنډونو د منځوړلو لپاره د هڅو پیاوړي کول دي د دې بنسټ په وینا د طالبانو د لس کسیز پلاوی مشري لطیف الله حکیمي کوي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت له جګپورو چارواکو څخه دی د ژنیو غږ بنسټ وایي طالبانو ته په دې خاطر په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د بشری مرستو د وضعیت د ملکي وګړو د خوندیتوب د روغتیا پالو کار ته د درناوي او له جګړې د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو پر اړوندو موضوعاتو خبرې ورسره وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان کال کې به په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ څخه زیانمن شي روغتیایي متخصصان وایي که په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو اساسی درملنه ونشي او ترڅنګ له خلکو سره اقتصادي همکاري دوام ونکړي نو دا ستونزه خای دوامدار پاتې شي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري
په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه یو بیا ملګرو ملتونو اندېښنه وشوده د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 3 میلیونو او 2 لکو زیات ماشومان له سختې خورځواکۍ کړيږي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خورځواکۍ کړيږي، څه باندې 1 میلیون ماشومان به له سختې خورځواکۍ کړيږي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 1 میلیون ماشومان د سختې خورځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د تغذیه متخصص ډاکټر محمد همایون لودین په ماشومانو کې د خورځواکۍ د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
دې ماشومانو درملنه په عاجله توګه اړینه ده. دا چې نړیواله ټولنه باید په دوو برخو کې ډېره مرسته وکړي. لومړی د ټولو موجوده خورځواکۍ اخته ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خورځواکۍ د درملنې خدمتونو مهیا کول. دویمه موضوع اقتصادي رشد، کچیرته د تداوی شي به په خورځواکۍ اخته کیږي، ځکه په کور کې اوړه نشته، په کور کې حبوبات لکه لوبیا نخود او غوښه نشته. دا باید خلکو د اقتصاد د لوړوالي په خاطر نړیواله ټولنه راشي او کور په کور مرسته وکړي.
افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، د خورځواکۍ د مخنیوي په ګډون په ځینو مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولې چې اوس د مرستې بندې سوي او په روغتیایي برخه کې یو بحران جوړ کړی دی. د شغلی عمر په خبره د افغانستان د روغتیایي سکتور اته 80% پر بهرنیو مرستو ولاړ و چې د مالی مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي.
زموږ غاګ له ازادۍ راډیو اوري. په چین کې د افغانستان په اړه راتلونکي میاشت یو غونډه په پام کې ده چې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. دا د هغو غونډو لړۍ ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې د افغانستان په اړه بحث پکې کینی.
په چین کې به دغه غونډه د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې وشي چې افغانستان به هم د بحثونو د اجنډا برخه وي. ایرانی رسنیو رپورت ورکړی چې په دې اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی لخپل ایرانی سیال حسین امیر عبدالنهان سره په ټلیفوني تماس کې د دې غونډې پر چمتووالي بحث وکړ. دا به د خپل ډول لمخې درېمه غونډه وي چې تازه هغه د چین په پلازمینه پیکینګ کې کیږي او د ایران، چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې مخکې لومړی په پاکستان او بیا په ایران کې غونډې کړې دي. دوی له افغانستان د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه اندېښنه ښولې او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په چین کې د کیدونکو غونډې په اړه د ازادۍ راډیو پښتنې د دې رپورت تر جوړېدو پورې ځواب نه کړی، خو تر دې مخکې ویلي د هغه نړیوالو غونډو هر کله کوي چې د افغانستان د وضعیت له بهتره سره مرسته کوي. د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي چې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومه خاطره تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422012 23 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00 20 22 11 23 23. سمو ګرګله ازادي رادیو قدر منوریدونکو، او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته. اسرائیل وای چې نن سهار وختي د سوریه په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا بریدې د سوریه له خاورې پر اسرائیل د یو توغول شوی توغندي په ځواب کې کړی. پوځوي چې په دې برید کې د سوریه د هوایي مدافع یو بطریا پنښه شوې ده. د سوریه پوځ ویلي دي چې د اسرائیل د توغندیز برید په ځواب کې دمشق ته نږدې خپل د هوایي مدافع ځواک تیار سي کړی دی. او په نورو راپورونو کې دا همشته چې د روسیې زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی خیر روانونه په زندان کې دننه یو ځل بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د محاکمې په نتیجه کې به د بند پر موده لس نور کلونه ورزیات شي. د ناوالنی سکرتار کیرا یارمش پرون پر ټویټر لیکلی دی چې دغه سیاسي مخالف ښایي د اختلاس په تور بیا محاکمه شي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د افریقا پر زیاتو برخو داسې وچکالي راغلی چې په تیرو 3 لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بارانونو په موسمونو کې ورښتونه ونه شول او پر دې سیمه راغلې وچکالي له 1971 کال راهیسې بې ساری ده. ملګرو ملتونو د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره د اقدام غوښتنه کړې چې د 2011 کال کړکیچ بیا تکرار نشي. هغه کال یوازې په سومالیا کې 2,50,000 کسان د وچکالۍ پر مهال لوږې مړه شول. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد له مدیترانې سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې د اوکراین په سرحد کې د روسي سرتیرو د شمیر د زیاتېدو پر سر د لویدیځ او مسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل دا بیړۍ د بالتیک له سمندري قطې سره تړاو لري او په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد د باسفورس تنګیل لارې د تور سمندرګي پر لور روانې شوې دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې درې روسی بیړۍ پرون د فبروري په 8 له باسفورس تنګي څخه تیرې شوې. په هغه صورت کې چې د مسکو پلان دا وي چې له دې بیړیو د اوکراین پر ضد په پوځي اقدام کې کار واخلي، نو د ناټو غړي ترکیه له قانون سره سم دا اجازه لري چې د استانبول ښار په منځ کې دا ترانزیتي لارې بند کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي چې په مسکو کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرې ګټورې وي، خو هغه د اوکراین پر سر د رامنځته شوې لانجې په حل کې د کوم پرمختګ خبر ورنه کړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ورته ویلي چې د 2014 میلادي کال د موافقې چې د منسک تړون په نوم یادیږي اصول تجمن دي. ښاغلی ماکرون د امریکا او بریتانیا د رهبرانو برخلاف پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل کم اهمیت وښود او پرون سېشنبه له مسکو څخه کیف ته لاړ چې د منځګړي په توګه عمل وکړي. ښاغلی ماکرون پرون په کیف کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکي سره و کانفرنس ته ویل ګډ هوډ د سولې ټینګښت او د سیاسي حل لارې موندل دي. خو د اوکراین ولسمشر شاغلی زلینسکي وویل د هر هغه تضمین په اړه زړه نه زړه دی چې ماکرون ممکن له پوتین سره ور باندې سلا کړی وي. وروسته هغه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. ایمانوئل ماکرون د یو غربي قدرت لومړی رهبر دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغه په مسکو کې د خپلو کړو مذاکرو دفاع وکړه او خبریالانو ته وویل چې هیڅ کله یې حتی د یوې ثانیې لپاره هم له پوتین څخه د امتیاز اخیستو تمنه درلوده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د فرانسې ولسمشر د روان کړکیچ د حل لپاره د کوم پرمختګ اعلان ونه کړ او وی ویل چې فکر کوي مذاکرې د بحران د لا خرابېدو له مخنیوي سره مرسته کړې ده. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 1,00,000 سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ګڼو غربي هیوادونو اندېښنه وښوده چې مسکو شایي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
قدر منوریدونکو د دې خبرونې راپورونه مطالب او خبرونه هم دومره وو. د ازادۍ رادیو د 12 بجو په غرمنۍ خبری مجله کې به بیا هم له نورو مطالب او د ورځې له تازه خبرونو او راپورونو سره ازادۍ رادیو ستاسو په خدمت کې وي. اوس تاسو د ازادۍ رادیو د موسیقي